پېښور کې د ماسپخین 2 بجې شروع دم کو د مشال رادیو د خبرونو په دیوه بل غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات رپورټونه او 2 19 پروګرامونه ټولنه او سخدریزی او د سولې پر لور درورو. خبرونه د بشیر ګواخ نه اوري.
پاکستان وای ځینی هندی قیدیان له بنده خوشی کوي. پرون بنو کې وی جرګه کې ځینو پښتنو مشرانو له حکومت پر خپل وسایلو حق غوښته دي او ایران کې لا هم حکومت ضد مظاهره دوام لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنو چارو وزارت وایي د جنوري په 8 تاریخ با 146 هندي وګړي له قیده خوشي کی. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې هند سره د هغو 450 بندیانو لیست شریک کړي چې پاکستان کې قید دي. دوی کې اکثره ماهی یا کب نیونکي دي. د خبر پاڼې تر مخه دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجودو تړونونو په بنیاد شوه او هند به هم اسلام آباد سره د هغو پاکستانی قیدیانو لیست شریکي چې په هندي جیلونو کې دي. د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د خټکو بنوچانو وزیرو او مسودو قوم ځینې مشرانو په بنو کې وجرګه کې له حکومت پرونو غوښتل چې پښتنو ته د خپل وسایلو کې برخه ورکړي. د دې تحریک مشر ډاکټر سدالم مسعود پرون مشال ریډیو ته وویل ک حکومت د پښتنو په حق سترګې پټولو ته دوام ورکړي نو دوی به یې خلاف مظاهره وکړي.
پښتین قوم پاکستان ته 45% ایبه ورکوي، پښتنو ته 40% ورکوي. کوهات نه د درازنده پورې د ټولم ځکه چې وڅه دوی مشته حق ته چې مش درې نهري نه ونه د باسي نرسکي نر مش په خپل وسایل باندې حق ملکیت او حق حاکمیت غوړي.
په پاکستان کې د مرکزی حکومت همیشنه موقف دی چې دغه وسایل د فدرالي سیستم د لاندې کاریږي او بیا د یو خاص تنظیم لاندې پر صوبو تقسیمېږي. د بلوچستان په چمن کې نن سهار پړ لپسې 2 چاودنې شوې دي. یو ځایي امنیتي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دې حملو کې 1 کسان ټپین شوې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې چاودنې څنګه رامنځته شوې، خو چارواکي وایي دوی یې پلټنې کوي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د بریدونو ذمواري نه ده اخیستې. په پاکستان کې حکومت د جنوري میاشتې لپاره د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیات کړي دي. د وزیر اعظم مشیر مفتا اسماعیل پرون ناوخته اسلام آباد کې د دې بدلون د اعلان په مهال وویل چې د پېټرولو په نرخ کې 4.06 روپۍ اضافي سره به اوس 1 لیټر پېټرول په 1.53 روپۍ وي. همداراز ډیزل 9.91 روپۍ او د خاورو تیل 4.22 روپۍ شوي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان هلمند ولایت د والی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر ماښام د ګریش کولسوالۍ شورکی سیمه کې د هوایي بریدونو په مهال د طالبانو د 3 مهمو قمندانانو په ګډون 14 جنگیالي وژل شوي دي. د خبر پاڼې تر مخه په وژل شوو قمندانانو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو مسؤول مولوي احمد مسرور او 2 نور قمندانان ملا صدیق الله او مولوي سجاد شامل دي. دا نه دی ویل شوی چې دا هوایی بریدونه افغان ځواکونو کړي او که بهرنو ځواکونو. په همدې حال کې افغان پوځ نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په روزګان او زابل ولایتونو کې 13 ریش ګنټو کې کړو عملیاتو کې 11 طالبان وژلي دي او د هغوی وسلې له منځه وړي دي. طالبانو تر اوسه په دې حکلات څه نه دي ویلي. د افغانستان د ننګرهار ولایت والی ګلاب منګل وای د کوخخ کوي چې په جلال آباد ښار کې د زیتودونکو جرمونو مخه ونیسي. نوموړی نن مشال رډیو سره خبرو کې ومنله چې په ښار کې غلاوې او وژنې زیاتې شوې دي، خو زیاته یې کړه چې د بیلابیلو کاروانو په ترڅ کې به مجرمین په نښه کوي.
غیر مسول وسلوال کسان دي چې دغه په هر چا پورې مربوط وي، انشاءالله دا به نیول کېږي او موږ په نږدې ورځو کې دغه کمپاین پیل کوو په ننګرهار کې تر څو د هغو خودسرو ډلو ټپلو اشخاصو افرادو چې دوی له مختلفو وسایطو او له مختلفو اسنادو څخه غیر قانوني استفاده کوي هغه ونیول شي او قانون ته وسپارل شي.
د تیرې پنځشنبه په ورځ په ننګرهار کې خلکو په خرابیدونکو امنیت اندېښنو خودلو لپاره په جلال آباد ښار کې مظاهره کړو او له حکومت غوښتي وو هغه چارواکي د لیرې کې چې په امن راوستلو کې پاتې راغلي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایرانیان د احتجاج کولو حق لري خو مظاهرې باید په تشدد ونه وړي. نوموړی تېره شپه په تهران کې د کابینې په غونډه کې وویل چې د هیواد وګړي پر چارواکو نیوکې کولی شي خو لاریونونه باید امن خراب نه کړي. مظاهرچیان له تېرې پنجشنبې راهیسې په بېلابېلو ښارونو کې د نرخونو زیاتېدلو او اقتصاد خرابېدو له وجې احتجاج کوي. دوی د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای خلاف هم شعار نور کړی دی. د رپورټونو تر مخه لږ تر لږه دوه مظاهرچیان وژل شوي او په سلګونو نور نیول شوي دي. همداراز ایران د ټولنیزو مطبوعاتو ځینې ویبسایټونه بند کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه د مظاهره کوونکو په ملاتړ کې لیکلي چې ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ ملاتړې لومړی درجه هیواد دی او له بشري حقونو سرغړونه کوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلي چې کولی شي د امریکې هر برخه پر اټومي وسلو وولي. نوموړي نن پر ټلویزیون خبر شوی د نوي کال د پیل په وینا کې ویل چې د اټومي وسلو بټنې پر میز پرته ده. داغه په خبره دا ګواښ نه بلکې حقیقت دی او د بلستیک میزایلو پر مختیا ته به دوام ورکړي. کیم جونګ اون زیاته کړې چې اټومي وسلې به یوازې هغه وخت وکاروي چې امنیت یې وګواښل شي. نوموړي د خپل ګاونډي هیواد جنوبي کوریا سره د مذاکراتو امکان هم وښود او ویل چې د دې لپاره لارې پرانستې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه وصله اسلام آباد احمد الله تاسو د موسم حال وای.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او وچ وي. په پېښور کې به کم نه کم دوه او زیات نه زیات درویش، په بنو کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات دوه ویش، او په کوټه کې به کم نه کم منفی شپږ او زیات نه زیات پنځلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. په ایران کې حکومت ضد مظاهره نن په پنځمه ورځ هم دوام لري. د آزاد اروپا رادیو د ایرانی افغان او مشال څانګو مشر مردو سوغم وایي که دغه مظاهره پراخي او د ایران نورو ښارونو ته هم وغځیږي د حکومت لپاره به کنټرولول مشکل شي. پښتونخوا ولسی تحریک د بنو په ډومیل کې له ځایي مشرانو سره د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتي چې د سیمې پر قدرتي وسایلو دوی ته اختیار ورکړي.
موږ علاقه د قدرتي وسایل نه ډېره مالا مال دو موږ دا غوړو چې د حق ملکیت د عوامې ته ملاو کړی.
او د سولې پر لور د دیو نه په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دینی عالمان له طالب وسوالو څه غواړي.
طالبان هر ډول غوښتنې او تقاضاوي چې لري د خبرو په میز د ملت ته روښانه کړي.
ټولنا او سردریزی خبرونه هم لرو. هیله ده اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع د ایران ولسمشر ویلی د هیواد وګړي پر حکومتي پالیسیو د انتقاد او په دغه لړ کې د احتجاج پوره حق لري خو باید دغه اعتراضونه یې سولیز وي. حسن روحانی دا خبره تیر شپه د کابینې غونډې ته په داسې وخت کې کړې چې په هغه هیواد کې پرون په څلورمه ورځ هم حکومت ضد مظاهرو دوام ولرلو. په ایران کې خلک د خوراکي او د ورځني اړتیا د نورو شیانو د لوړو بیو له وجې پریشان او په احتجاج دي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له انیسې اجمله.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د هیواد وګړي پوره آزادي لري چې احتجاج او په چارواکو انتقاد وکړي خو باید دا په تاوتریخوالي وانه وړي. حسن روحانی تیر شپه په ایران کې د کابینې غونډې پر مهال د روانو مظاهرو په اړه د خبرو پر وخت وویل
مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون کاملا
خلک خپل انتقاد او اعتراض کې کاملا آزاد دي خو په عین حال کې باید پام وکړي چې د انتقاد او اعتراض بڼه مو داسې وي چې نتیجې د هیواد د شرایطو د ښه کېدو سبب شي. هو خلک په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپلې ستونزې لري
و اجتماعی خودشون مشکلاتی دارن.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې دا خبرې وکړې چې د ایران په لویو ښارونو کې مظاهرې پرون د څلورمې ورځې لپاره هم روانې وې. په ایران کې په 2009 کال کې د لانجمنو انتخاباتو د نتیجو له کبله هم پر تشدد مظاهرې شوې وې، خو د تهران، مشهد په ګډون په نورو ښارونو کې دا اوسنۍ مظاهرې د چارواکو لپاره تر ټولو لویه ننګونه یادېږي. په دې مظاهرو کې د لږ تر لږه دوو کسانو د وژل کېدو خبرونه دي. ایرانی چارواکو پرون ویلي د یکشنبې په ورځ په تهران کې شاوخوا 200 مظاهره کوونکي نیول شوي دي. په ایران کې دا مظاهرې د ګرانې ضد پیل شوي دي. امنیتي چارواکو خبرداری ورکړې چې سخت غبرګون به وښيي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مظاهره کوونکو په ملاتړ کې ویلي ایرانی چارواکي د هغو کسانو د حقونو سرغړونه کوي کوم چې د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوتي دي. ایرانی چارواکو په هیواد کې هغه ټولنیزې انټرنیټي شبکې هم تړلې چې د حکومت ضد مظاهره کوونکو کارولې. د اتوار پرس په ایران کې خلکو انسټاګرام او ټیلیګرام ته لاسرسی نه لرو. د ایران د کورنیو چارو وزیر پرون ویلي هغه مظاهره کوونکي چې نارامي رامنځته کوي د خپلو کړنو باسي مواروي. په عین وخت کې دولتي ټلویزیون ویلي د هیواد په شاوخوا 1200 ښارونو، وړو ښارونو او کلو کې حکومت پلوه مظاهرې هم شوې دي. ولسمشر روحاني د 2018 کال په مې کې بیا ولسمشر وټاکل شو. د په انتخاباتي کمپاین کې د بیان د ازادۍ او د خلکو د غونډو کولو د حقونو د ضمانت ژمنه کړې وه.
انیسا اجمل، ود ایران د یو شمیر ښارونو په حکومت ضد مظاهرو کې د تاوتریخوالي پیښې او له پولیسو سره نښتې هم شوې دي. تېر ورځ امنیتي ځواکونو په یو شمیر ښارونو کې د احتجاجونو د مخنیوي اقدامات وکړل او وی ویل سخت غبرګون به وښيي. پامیر ساحل، په ایران کې د روانو مظاهرو په اړه د آزاد اروپا راډیو د ایرانۍ، افغان او مشال څانګو له مشر مردو سوغم سره خبرې کړې دي. ورڅخه پوښتلي چې آیا دا یوازې د ګرانۍ ضد مظاهرې دي که نه بل تعبیر هم لري؟
Yes, the first protests did start with slogans about price hikes.
خو لومړی مظاهره د قیمتونو د لوړېدو په خبرګون کې پیل شوه. خو چې دا مظاهره تر نورو شارونو وغځېدې نو تاسو پکې اوس د رژیم ضد او د نظام ضد نارې هم اوري. مظاهره کوونکي د ملایانو د واکمنۍ یو ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی ضد نارې هم وي. اصلا خلک محسوسوي چې د هیواد اقتصاد هیڅ راتلونکی نه لري، هیواد یې پر سم لوري نه دی روان او بچي هم هیڅ مستقبل نه لري.
خطا سی وایس چې د هیواد اقتصاد هیڅ راتلونکی نه لري. په 2015 زیږیز کال کې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره تر اټومي توافق وروسته پر ایران بندیزونه چې لګول شوی و هغه نرم شو. پر دې سربیره اقتصادي حالت ولې ښه نه شو؟
The economy is not booming because it's fundamentally constructed in a wrong way.
اقتصاد ځکه وده نه کوي چې دا اساسا په ناسم ډول جوړ شوی دی. د ایران اقتصاد نه په بشپړه توګه سرمایه‌دارانه دی او نه هم د دولت له انتظام سره چلیږي. دا اقتصاد د دواړو نظامونو بدترینه بیلګه ده. حکومت بې کفایته، صنعتونو ته ډېرې زیاتې پیسې، مرستې او رعایتونه ورکوي. دا صنعتونه دومره کمزوري دي چې خپلو کارکوونکو ته باقاعده تنخواه هم نشي ورکولای، بل هلته ډېره درغلي کېږي. د هیواد د آیت الله ګانو تر واک لاندې مذهبي ادارې او انقلاب ساتونکي دواړه خپل سیاسي طاقت کاروي او د اقتصاد لویه برخه په کنټرول کې ده. هغوی هیڅ چاته حساب نه ورکوي. هیڅوک نه دی خبر چې هغوی څومره ګټه کوي، چیرې یې استعمالوي. د دې سره ایران په سیمه لکه عراق، شام، یمن کې د خپلو تګلارو او سیاستونو د عملي کولو لپاره هم ډېرې پیسې استعمالوي، نو خلک ډېر غوسه دي.
And the people are really really angry.
مردو سوغم صاحب په 2009 زیږیز کال کې د لانجمنو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره لوی مظاهره شوې وي. آیا وسنۍ هغه د 2009 له مظاهرو سره پرتله کولای شو؟ دا څومره لوی مظاهرې دي او نتیجې څه کېدای شي؟
Definitely we can compare them. One big difference is that this time
بالکل پرتله کولای شو، خو په دوه مظاهرو کې یو لوی فرق دا دی چې دا ځل احتجاجونه د پلازمینې تهران پر ځای له نورو ښارونو څخه پیل شول او دا ځل مظاهرې په جغرافیایي توګه د 2009 کال له هغو زیاتې لوی دي. هغه وخت د مظاهرو مرکز تهران و. که د تیرو درو ورځو په څیر دا مظاهرې روانې وي نو دا د رژیم لپاره بد خبر دی، ځکه چې د حکومت لپاره دا ډیره ګرانه ده چې لس یا دوله شارونه کنټرول کړي.
It would be much more difficult to control 10, 12, 15 cities.
په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو پر موضوع مو د آزاد اروپا رادیو د ایرانۍ، افغان او مشال څانګو له مشر مردو سوغم سره د پامیر ساحل مرکه اوریده.
د سولې پر لور
ټول
ته خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره، او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور.
پختونخوا ولسی تحریک او د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلعو د مشرانو اتحادیې له حکومت غوښتي چې پښتنو ته د هغوی د سیمو پر وسایلو اختیار ورکړي. دې مشرانو پرون د بنو په ډومیل کې یوه جرګه جوړه کړې وه چې پکې د پختونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وویل پختونخوا له قدرتي وسایلو ډکه ده، خو ګټې د پښتنو په ځای د هیواد د نورو سیمو اوسیدونکو ته رسی. تفصیل د عمر دراز وزیر په راپورټ کې.
دغه جرګه کې د وزیرو، مروتو، بنوسیانو او خټکو مشرانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړ. په دې موقعه د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وویل چې د غونډې مقصد یې په خپلو وسایلو خپل اختیار ترلاسه کول دي.
اوس انشاءالله تحقیق په تیلو ګیس بندای دا انشاءالله به کور کور ته رسوي، ځکه چې د جنوبي اضلاع خصوصا د شکردرې کره کوهنګو د دې سره چې تحقیق شي ډلو وسیله هدو پښتین قوم پاکستان ته شپتلا نوموړی
وویل چې دواړه تنظیمونه به مشترکه په خلکو کې د خپلو وسایلو په اړه پوها خوروي او منظم تحریک به شروع کوي.
فیصله وشول چې پښتونخوا ولسی تحریک صدر ریجن کوم اتحاد دا غبرګین ورینه دي میجو داسې جوړ دي. اول د جون پوهېدو چې د میجې بد څومره دي، د میج بجلی څومره دو، د میج تیل څومره دي، ګیس څومره دي، یورانیم څومره دي، کرومایډ څومره دي، بیا په دا خلک پوهېدل. امید دا ده چې میجو د پښتنې په وسایلو یو ښکلی تحریک د پوهې او د پاسون رجوړ کړی شي.
جنوبی اضلاع تحریک چیئرمین ملک فرید اعظم خان وای زمونږ سیمه د مدنیاتو نه ډکې دي.
خپل حقوق دې پر متحد شي، چا تسول نو کی چونګي موږ علاقہ دی قدرتی وسائل نه ډیر مالا مال دو هر قسم ته مدنیا چي دي. نو موږ دا غوړو چې دې حق ملکیت چي دا د دې عوامو ته ملاو کړی.
په دې موقع پښتونخوا ولسی تحریک او جنوبی اضلاع مشرانو اتحادیه دا پریکړه وکړه د مشرانو ترڅنګ بازوانان او مختلف سیاسی او مدنی فعالان لزان سره یو کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سو یویش په لندو صفو 2113 14,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د پاکستان حکومت د روانه جنوري میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د شپږو روپو او څلور اویا پیسو اضافه کړې ده. د دې نو نرخونو اعلان په مالیاتي چارو کې د هغه هیواد وزیر اعظم سلاکار مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړ. هم له اسلام آباد احمد الله معلومات راکوي.
د نوی نرخونو اعلان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خزانه مشیر مفتاح اسماعیل د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د ایوی خبری غونډې پر مهال وکړه. د نوموړي په وینا چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بای اوچتی دو وروستو د تیلو او ګیس محکمې اوګرا په سفارش په پاکستان کې د پټرولو په یو لیټر نرخ کې 4.06 روپۍ، ډیزلو کې 3.96 روپۍ او د خاورو تیلو په یو لیټر نرخ کې 6.09 روپۍ اضافه وکړې شوه. په قیمتونو کې د اضافي وروستو د پټرولو نوی نرخ 1.53 روپۍ، ڈیزل 9.91 روپۍ او خاورو تیلو نرخ 4.22 روپۍ فی لیٹر ته رسیدلې ده. پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه مفتاح اسماعیل د حکومت مجبوری وګرځولا او وینای وا
4-5 سال سے یہ پالیسی رکھی ہے کہ جو بھی پیٹرول کی پرائز
موجوده حکومت د تیرو 4-5 کالو نه خپل دا پالیسی ساتلې چې کله هم په نړیوال مارکیټ کې نرخونه راکم شوي نو د هغه ګټه یو لس تر سوالي. خو اوس په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخونه زیاتې دوه وروسته حکومت نیم بوج په خپل برداشت کې او نیم یو لس ته منتقل کړي.
بلخو ولس وای چې په ملک کې د وړاندې څخه ګرانی ده او د تیلو په نرخونو کې اضافي ورستو امروزه د استعمال شیان به نور هم ګران شي. نو حکومت دې هر میاشت د تیلو نرخونه زیاتولو نه ډډه وکړي.
زه شاکر الله د ملکان درګې اوسیدونکي هم دا څنګه نوې کال دی نوې کال کې پکار دادې چې لکه انصاف وشي د خلکو سره او سیزونه نور هم اردان شي او ورځ ورځ چې کم دینو مهنګایي زیاتېږي دا څه وجه ده. حکومت له پکار دادې چې موږ سره دې کې چې کم دینو تعاون وکړي.
زما نوم سلیم دی. په دې پټرول باندې موږ ته سبزیانې ګران شي اوړه هر څه ګران شي دوی به خپله کرپشنونه وکړي د دې نتیجه ټوله غریب سړي ته روزي.
زما نوم عبدالکریم دی.
پټرول ورځ په ورځ ګرانېږي خپل د بچو روزګار والا که پوره کولای شو دا د سرکار مهرباني ده. د کال اوله ورځ ده خلک چې دی ډېرې زیاتې خوشحالۍ نه مناوي او موږ چې دی موږ په لینونو کې ولاړو.
مشال ریډیو چې کله په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر معراج الحق نه تپوس وکړو چې حکومت د تیرو څو میاشتو راهسې د تیلو نرخونه زیاتوي، آیا په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې اوچتې شوې دي که یا بل څه وجه ده؟ نو په جواب کې نوموړی وایي
په نړیوال مارکیټ کې قیمتونه مخ په وړاندې باندې روان دي. دویمه خبردار چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر هم کمیږي چونکه موږ په ډالر کې پیمنټ کوو کومره چې ډالر قیمت سوا کېږي نو د هغې د وجې نه تیلو قیمتونه ورسره هم په بره ځي. بیا حکومت چې کله راغلی نو سپورټ ورته دا میلاو شو چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونه ډېر لاندې را پرېوتي او امپورټ بل چې و هغه زموږ هم ډېر زیات کم شوی و. دغه وجه وه چې مهنګایي وراله کمه شوې وه یا په ځای باندې وه.
حکومت د دسمبر میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعات په نرخونو کې قریبا 4.5 روپۍ، د نومبر میاشتې لپاره 5.19 روپۍ او د اکتوبر میاشتې لپاره 4 روپۍ اضافه کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ټولنه او سختریزی
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی چې کومه نه ده انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه ردعمل سری.
ټونی زخبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدای شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان په جلال آباد ښار کې د جنایي جرمونو، غلاو او هدفي وژنو پېښو اندېښمن کړي دي. د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد د خلکو او فعالانو د اندېښنې د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره په یو مرکه کې د نوموړي مخې ته ایښي دي. له والي څخه د مرکې په پیل کې پوښتل شوي چې د ده په اند د جلال آباد د نامنیو غټ لاملونه څه دي؟
دغه شک نشته چې په ښار کې څړې تښتونې، وسلوالې غلاوې او یا ځینې قتلونه ترسره شوي دي چې دا قتلونه بیا هم دوه برخې لري، یو جنایي برخه ده او بلې سیاسي برخه ده. زیاتې وژنې دلته د جنایي جرایمو یا د شخصي دښمنیو په اساس ترسره شوي دي چې بیا کله کله ورته سیاسي بڼه متاسفانه ورکړ شوې، خو دغه شک نشته چې سیاسي قتلونه هم شوي دي. دا سیاسي قتلونه د افغانستان د دښمنانو لخوا او هغه طالبان او داعش ډلې چې په ولسوالیو وځپل شوې لیوي خو دلته غواړي ځنه سطر خپا کی او بل خو کله کله چې موخه تر لاسه کی وی دي ځنې توریستي فعالیتونه تر سره کی.
ولی سب ویل کیږي چې دغه جنایي جرمونو تر شا د هغه اشخاصو لاسونه دي چې یا خود افغانستان په نظام کې شامل دي او یا هم له نظامه تغذیه کیږي. د خلکو دا داوه څومره سمه ده؟
دې کې هم شک نشته چې د حرفوي قاتلینو او د سړي تښتونکو تر شا ځینې ډلې ټاپلې شي دلته مختلفو اشکالو سره اوس موجود دي. د دوی حمایت ورسره شته. نو دا ډلې هم د خپلو شخصي منافعو دپاره او د خپل قدرت او د ځواک د ساتلو دپاره دا ډول
ولی سب دغه تر سره شو جنایي او تروریستي جرم جرمونو په تور سوګ نیول شوی هم دی او کسنګا
د دې پیخو عاملین په سلو کې نیوی نیول شوی دی او خلمنګل تصفر شي کدا سره تښتون کې دی او کا وسلوال غل دی او یا قاتلین دی د ورسې وختونو کې مونږ سنوي اقدامات او اجرات هم تر کار لاندې نیولې دي چې په ډیر جدیت سره به د ټولو هغو عواملو او مواردو چې د امنی را پیدا کوي کاغه غیر قانوني بې اسنادو موټر ګرځېدل دي کاغه تورې شیشي دي غیر مسول وسلوال کسان دي انشاءالله دا به نیول کېږي او مونږ په نږدې ورځو کې دغه کمپاین پیل کوو په ننګرهار کې
والي صاحب دا هم ویل کېږي چې په ځینو ملکي او نظامي ادارو کې غیر مسلکي اشخاص د هغو مافیایي کړیو له لورې مقرر شوي چې د ننګرهار امنیت ته ګواښونه پیدا کوي دا خبره څومره سمه ده
داسې افراد اشخاص چې که مسلکي نه وي یا په خپلو چارو کې دوی کامیاب نه وي او یا غفلت کوي نو دوی همیشه په دې باندې نازیږي چې دوی خو یو څوک لري چې بیا ترې دفاع کوي زه له دې وروسته په ډېر جدت سره مصمم یم چې هر ورځ مې هم خپل ولس ته دا وعده ورکړه چې که چیرې زه ونه کولی شم هغه اشخاص او افراد یا هغه مسؤولین چې دوی په مسؤلیتونو کې پاتې راځي او یا عمدن او قصدن نه غواړي چې خپل مسؤلیتونه په وجه احسن سره سرته ورسوي او یا غفلت کوي د هغو په وړاندې به انشاءالله زه قانون پلی کوم دوی به له دندو ګوښه کیږي او که مې ونه کولی شوه بیا په هغه صورت کې به زه له خپل ولس نه معذرت غواړم او زه به خپله دنده خوشي کوم
د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مو زموږ د خبریال باز محمد عابد مرکه اورېده
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلی اولی دلی شی
نن د 2013 میلادي کال لمړی ورځ ده د تیر 2013 کال په اوږدو کې بیا یو لړ مهم کارونه پیښ وشو چې پکې د امریکا د نوي ولسمشر د دندې پیل پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو او په پاکستان کې د سیاسي بحران ترڅنګ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې وسلوال بریدونه د یادونې وړ دي ګولیاس په دې رپورت کې د مهمو نړیوالو پیښو ته کتنه کړې
د جنوري په لومړۍ نیټه د ترکی په استنبول کې په یو کلب کې یو وسلوال په ډزو 9 کسان ووژل اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیخي ذمہواري منلې وه د جنوري په 6 ډونلډ ټرمپ د امریکا 45 ولسمشر په حیث سوګند پورته کړو په همدغه ورځ په واشنگټن کې د ټرمپ ضد مظاهرې هم شوې وې د جنوري په 20 د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو فرمان لاندې د وو اسلامي هیوادونو په وګړو سفري محدودیتونه ولګول چې له وجې ډېرې پناه غوښتونکي او کډوال هوایي ډګرونو کې ګیر پاتې شول د فروری په 12 شمالي کوریا د بالستیک توغندي ازماینه وکړه د مارچ په 20 د لندن په ویسټ منستر پول یو کس پر خلکو گاډي خېژولې او څلور کسان یې ووژل اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیښې ذمہواري منلې وه د اپریل په 14 د شام په ادلیب صوبه په خان شیخون کې پر حکومتي ځواکونو د کیمیاوي حملې تور پورې شوې وو چې پکې سلګونه کسان ووژل شول خو د شام حکومت دا تورونه رد کړي د اپریل په 8 د سویډن په سټاکهولم کې یو کس خپل ټرک پر خلکو وخېژولو او څلور کسان یې ووژل د اپریل په 14 د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټول پښتنه کې د کامیابی اعلان وکړ د مای په 8 د فرانس په ولسمشریز انتخاباتو کې منځلاري سیاستوال ایمانوئل ماکرون خلاصي ملت پالي مارلین لیفین تماتي وکړه د مای په 9 د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومي د خپل عہدې لري کړو د مای په 19 د ایران ولسمشریز انتخاباتو کې حسن روحاني د دویم بار لپاره ولسمشر منتخب شو د مای په 20 د برتانیې په مانچستر ښار کې د امریکایي سندرغاړي اریانا ګراندي په کنسرت کې خودکش حمله کې دویش کسان ووژل شول د جون په 3 په لندن ښار کې درې کسانو د گاډي خېژولو او د چاقو په گزارونو اته کسان ووژل پولیس درې واړه کسان په ډزو وژلي وو د جون په 19 عراقي ځواکونو د امریکا په ملاتړ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې موسل ښار ته ننوتل او درنه جګړه شروع شوه د جولای په 19 د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي په موسل ښار کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماتې ورکولو اعلان وکړ د جولای په 28 د پاکستان سپریم کورټ د پاناما استاد مقدمه کې وزیر اعظم نواز شریف نه اهله وګرځولو نواز شریف د فیصلی روستو لغپل سوکې استعفا ورکړه د اگست په 15 د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شمالي کوریا نوی بندیزونه اعلان کړل د اگست په 18 د سپین په بارسلونا کې په دوو حملو کې 14 کسان ووژل شول د اگست په پای او سپتمبر کې د میامار روهنجا مسلمانانو بنگلاديش ته کډه شروع کړې په زرګونو روهنجانو له برما د فوزی عملیاتو له وجې کډه شوې ول د سپتمبر په 16 پورتو ریکو کې ماریا طوفان سخت تباہی خور کړه د په نوې کلونو کې تر ټولو سخت طوفان وو د سپتمبر په 16 د جرمني انګیلا مرکل سلورم وار لپاره وزیر اعظم منتخب شو. د سپتمبر په 14مه عراقي کوردانو د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وکړه. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا په لاس ویګاس کې د سندرو په میله کې یو وسلوال پر خلکو ډزې وکړي او 950 کسان یې وژل. د اکتوبر په 18مه د سپین کاتالونیا پارلمان د خپلواکۍ اعلان وکړ. د اکتوبر په 11مه په نیویارک ښار کې یو ازبک کډوال پر خلکو ګاډۍ وخېجو او 8 کسان یې وژل. د نومبر په 12مه د ایران عراق پر پوله زورورې زلزلې کې 400 نه زیات کسان وژل شول. د اکتوبر په 18مه د شام په رقا کې د امریکا په ملاتړ ملیشا ځواکونو اسلامي دولت وسله والې ډلې ته شکست ورکړو. د نومبر په 14مه د مصر په سنای کې وسله والو په یو جماعت باندې برید وکړو او تر 300 زیات کسان یې وژل. د نومبر په 16مه په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف په رسمي توګه پرانستل شو. د دسمبر په 16مه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه ومنلو. د دسمبر په 28مه په کابل کې په یوه حمله کې 140 کسان وژل شول.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اردن کو تاسو مشال رادیو ته وګی په پیښور کې د مسبخین دونی می بجې کې دن کې دی او اوس په خبرونو اورو د لندو خبرونو وخت راغلی دی. زمونږ همکار بشیر ګواخ د استودیو ته راغی لدبه د خبرونو لندي زورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د جنوري په 8 تاریخ به 146 هندي وګړي له قیده خوشي کړي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هند سره د هغو 450 بندیانو لیست شریک کړي چې پاکستان کې قید دي. دوی کې اکثره یې کب نیونکي دي. د بلوچستان په چمن کې نن سهار پرله پسې 2 چاودنې شوي دي. یو ځای امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته وجه دی حمله کې 1 کسان ټپین شوي. تر دې دمه کوم سوال ډېرې د دې بریدونو ذمہواري نه ده منلې. په پاکستان کې حکومت د جنوري میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیات کړي دي. د وزیر اعظم مشیر مفتاح اسماعیل پرون نوښت اسلام آباد کې د دې خبرې اعلان وکړ. ویل چې د پټرولو په نرخ کې 4.06 روپۍ اضافي سره به اوس 1 لیټر پټرول په 1.03 روپۍ. د افغانستان هلمند ولایت د والی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي تیر ماښام د ګریش کولسوالۍ شورکی سیمه کې د هوایي بریدونو په مهال د طالبانو د 3 مهمو قمندانانو په ګډون 14 جنګیالي وژل شوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایرانیان د احتجاج کول حق لري خو مظاهرې باید په تشدد ونه وړي. نوموړی تیره شپه په تهران کې د کابینې په غونډه کې وویل چې د هیواد وګړي پر چارواکو نیوکې کولی شي خو لاریونونه باید امن خراب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې له تیرې پنجشنبې راهیسې په بیلابیلو ښارونو کې د نرخونو زیاتېدلو او اقتصاد خرابېدو له وجې احتجاجونه روان دي. په دا مهال 2 مظاهره چند رپورټونو ته مخه وجه شوې دي او په سلګونو نور نیول شوي. همدارنګه ایران د ټولنیزو مطبوعاتو ځینې ویب سایټونه هم بند کړي دي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي چې کولی شي د امریکې هره برخه پر اټومي وسلو وولي. نوموړي نن دا خبرې پر ټلویزیون خپرې شوې د نوي کال د پیل په وینا کې کړې دي.
د خبرونې په پاره برخه کې اردن کوستاس لپاره 219 پروګرامونه لرو. ټولنه او سخدريزي او د سولې پر لور اول درته ټولنه او سخدريزي خبرونه اورو چې دا پروګرام زموږ همکار احمد شاه زمي جوړوي.
ټولنه او سخدريزي د مشال رادیو په اونې خبرونه ټولنه او سخدريزي کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سخدريزي پر تاریخ او بیلابیلو پړاوونو بحث واوریدئ. په دې هیواد کې سخدريزي ډیر اوږد تاریخ لري چې بیا د بیلابیلو پیښو په تناظر کې پکې زیاتوالی راغلی او دایره یې پراخه شوې ده. قسم په پاکستان کې د سخدريزي ډیر عوامل دي او دې په دې ته په واده ورکولو یا زیږولو کې له بیلابیلو خواو کار شوی. خو په روان خبرونه کې پر دې بحث شوی چې د پاکستان ریاست د سخدريزي پر دود کېدو یا دې په دې ته په واده ورکولو کې څه ونډه لري او کنه. پاکستان په 1948 کال کې د برصغیر د تقسیم په نتیجه کې جوړ سو او دا د نړۍ هغه هیواد بلل کیږي چې د اسلام په نامه رامنځته شوی دی. یو شمېر شنونکي په دې اند چې په پاکستان کې د سخت دریزی په واده کې د نورو عواملو ترڅنګ ریاست هم مهم رول لوبولې دي. دا اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی او ټولنپوه ډاکټر پرویز هودبای وای چې د پاکستان بانی محمد علی جناح که څه هم په دې هیواد کې یو روڼ اند ټولنه غوښته، خو د هغه تر مړینې وروسته په 1949 کال کې د پاکستان اسمبلی د قرارداد مقاصد په نامه قانون منظور کړ چې په نتیجه کې یې ټولنه د مسلمان او غیر مسلم ترمنځ وویشل سول.
قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد یہاں قرارداد مقاصد
د محمد علی جناح مړینی سمدستی وروسته قرارداد مقاصد اسمبلی ته وړاندې کړ شو او هغه اوس د عین برخه ګرځېدلې ده. په قرارداد مقاصد کې په لومړي ځل د اقلیتونو ذکر وسو. د پاکستان اوسیدونکو ته به اوس تاسو په دې نظر ګوري چې څوک مسلمان دی او څوک غیر مسلم. نو ریاست د پاکستان جوړېدو په پیل کې یعنی په لومړي دوه کلونو کې دا فرق راوست. بیا هم دا فرق دومره ډېر نه و، خو د وخت په تیریدو سره ډېرې دی. د فرق زیاتوالی ذوالفقار علي بوټو راوستي. هغه په 1940 کال کې د مدیانو د غیر مسلم ګرځولو وړاندیز وکړ چې هغه بیا په قومي اسمبلی کې ومنل شو. د دې وروسته سخت دریځ ته د ریاست لخوا لا زیاته وده د ځوانک په دور کې او تر هغه وروسته ورکړل شو. ریاست په ټولنه کې مهم رول لري. د ریاست تګلاري یا پلانونه پر ټولنه اغیز کوي. د ریاست همدې رول ته په کتو په پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر آریش الله خان وایي چې په پاکستان کې ریاست هغه وخت سخت دریزی د یوې تګلارې په توګه کارول پیل کړل کله چې په 1990 کال کې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ.
د سټیټ یو ډېر اهم کردار وی دا غي په هغه په یو معاشره کې د جوړ راوستو کې یا یو معاشره خرابولو کې، ځکه چې د ټولو نبره چې کومې فیصلې کیږي هغه اثر په ټوله معاشره باندې هم بالکل وی هغه نه اس انکار نشي کېدی. په دې سیمه کې د روسیانو خلاف د جنگ د پاره کوم نظریه استعمال شوه او هغه په پښتنو کې عام شوه، او عام یوازې په دغه په صورت کې نه شوه چې دیتدا ٹریننگ ورکړی شو یا یو نظریه دی ته خو دل شو، بلکې هغه د پاره باقاعده ډیره زیاته پیسې په غی باندې خرچ شو د دې نظریه د فروغ د پاره. د دې نظریه لرونکي خلکو مالی او وسلې حواله سره د مدد کولو د پاره. نو دا ټول عوامل چې دي نو دا ریوزي شو او انتها پسندې ته زمګه د پښتنو په سیمه کې ډیر زیات سپورټ ورکړو.
په افغانستان کې د شوروي یرغل پر ضد پر پاکستان سربیره لوی د ځوالو هیوادونو او عربي نړۍ هم خپلې هلې ځلې پیل کړې تر څو شوروي ځواکونو ته ماته ورکړي. پاکستانی لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه د دې بهیر په اړه وایي.
جب سوویت یونین کې خلاف جنگ لړنی تھی تو امریکہ نے بھی اور سعودی انٹیلیجنس
کله چې د شوروی اتحاد پر ضد جګړه کېدل نو د امریکا سی آی اے سعودي استخبارات او د پاکستان آی ایس آی ټولو په ګډه د مجاهدینو ډلې جوړې کړې او سخت دریځ ته وده ورکړه. لدې وروسته له سخت دریځ سره تړلې ترهګري هم وکارول شو او هغه ډلې چې له ریاست سره موافقت درلود او هم اوساتل شوې چې له کبله سخت دریځ هم وده وکړه.
د 1980 په لسیزه کې د شوروي افغان جګړې پر مهال افغان مجاهدین جوړ کړل سول او دوی ته په پاکستان کې روزنه ورکول کېدل او بیا افغانستان ته له وسلو سره د جګړې لپاره لیږل کېدل. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې په پاکستان کې د هغه وخت د پوځي واکمن ضیاء الحق په مشرۍ کې ریاست ځان په دې جګړه کې ښکیل کړ او ځوانانو ته د سخت دریزی او جګړې روزنه ورکړه.
ریاست په خپل ځای مکمل دے جد جہد کے انوالو شو او بیا دے اغیر پر نتیجہ کے دے گڑ دے دنیا نا نوجوانان رالل او دے اغوی فکر پر پشاور کے او پر نور علاقوں کے جوڑے دل شروع شو پر فاٹا پر علاقوں کے او دے اغوی تشدد تحریکات لکا سنگ با کلاشنکوف استعمال ہے، سنگ با اسلحہ استعمال ہے، سنگ با میزائل استعمال ہے، سنگ با خودکش کے کٹے جوڑے او بیا به څنګه اره خودکش کې کټه خلاص ہے. دا ټول تربیت چې دا په فاټا کې او پخور کې ضیاء الحق په قیادت کې ورکړ شو.
په کراچی کې مشت خبریال او شنونکي اویس توحید وایي چې پر دې مهال ریاست په بهرنیو پیسو مدرسې جوړ کړې او پر ټولنه اسلام پالنه وتپل.
ریاست نے اس وقت ایک طرح سے اسلامائزیشن امپوز کی پوری سوسائٹی کے جس کے اندر سعودی
ریاست ہر وقت پر ٹولنا اسلام پالا نہ ہوتا پلا چھ پر نتیجہ کی اللہ سعودی عرب سخا پیسے راغلے او زرگون مدرسی جوڑی سوئے لئے خیبر تر بولانا او بیا لالکانا سخا نیولی تر راول پنڈی پوری مدرسی جوڑی سوئے بیا از دکون کتو ویل سوچی کدوی قرآن شریف پا یاد زدکڑی یا ناظرہ سر تور سوئے نو وظیفی باور کول کیجی بیا مجھولی دل چی کلبونا وطرل سول او دا ڈول ریاست پر دی ہواد اسلام پالانا وطا پلا
د
شننګ په اند کڅم په پاکستان کې د سخت دریزی یو څپه په 1900 کال کې د ذوالفقار علی بوټو پر ضد د جنرال محمد ضیاء الحق د کودتا واکنول ورسته پیل سو خو د افغان جهاد پر مهال د تنور تقویت ورکړل سو چې پاکستانی ریاست یې تر شا ولاړو شوونکی پروفیسر محمد اسماعیل وای چې کله شوروي ځواکونه له افغانستان ووتل نو پاکستان د سخت دریزی په لړ کې د لویدیځوالو هیوادونو تګلارې ته دوام ورکړ
کله پاکستان پوج دا وکتل چې دا خوډیره ښه تجربه ده نو چې کوم سبق هغه ایزده کړو په افغانستان کې نو هغه سبق په هندوستان کې په کشمیر کې او په پاکستان کې د هغه تجربې د کولو لپاره چې دغه کوم زده کړه مو کړې ده د استعمال کو نو دلته دشګردۍ ته تقویت ورکړی شو بلکې بنیادونه کې خوري شو او زما د خپل کلی ایون یاددار کلی په دیوال باندې بعد د جهادي تنظیمونو لپاره نارې لیکلې شوې وي د هغه دفتر به کولا وي ماشومان به بوتلل نن هم په دیر کې د چې کله لاشم وګورم نو سره د پس یو التناستم نو اعلان به وشي چې د پلاني زوی په کشمیر کې شهید شوی دی او تاسو دا غوم بارکۍ لاره شي هغه ګلې مرایسکي نو مذهبي پاتو او ریاستی ادارو دشګردی ګلې مرایس کړه او هغه له رنگ روغن او خایستونه ورکړل او ځوانانی هغه طرف ته متوجه کړو چې دا تر اوسه پورې لا روانه ده
د افغان روس جګړې وروسته چې کله په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت لمنځه ولاړی او په 1992 کال کې افغان مجاهدینو واک ترلاسه کړ نو د پاکستان په پېښور شهر کې د نوي عبوري حکومت بنیاد کېښودل سو چې لومړی صبغت الله مجددي د شپږ میاشتو لپاره ولسمشر وټاکل سو او تر هغه وروسته برهان الدین ربانی ولسمشر سو بیا چې کله طالبان په 1994 کال کې افغانستان ته ننوتل او په 1999 کال کې پلازمینه کابل ونیوي نو پر سعودي عرب او متحده عرب اماراتو سربیره پاکستان هغه هیوادو چې د دوی حکومت یې تسلیم کړ د پاکستان پر ریاست د طالبانو د ملاتړ تورو کله چې په 2001 کال کې په امریکا کې د سپتمبر پر 11 نیټه پر سوداګریزو ودانیو د الوتکو په واسطه بریدونه وسول نو امریکا په خبرګون کې د همدې کال د اکتوبر پر 10 نیټه پر افغانستان برید وکړ او د القاعده مشر اسامه بن لادن د نیولو لپاره هوایی او ځمکني عملیات پیل کړل د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته بیا هم پر پاکستان تور پوری کیږي چې طالب مشران په پاکستان کې دي او د ریاست ملاتړ ورته ترلاسه دي پروفیسر ډاکټر قبلایاز په دې لړ کې د 2001 کال وروسته د پاکستان رول ته کتنه کوي
د 9/11 نه بعد بیا زمونږ د پاکستانی ریاست رول خو بدل شو او امریکا بیا هم مطمئنه نه او مغربي قوتونه او هغه پرویز مشرف ته بل خصوص وي د تاسو دبل رول ادا کوي لکه مونږ ته خدا وایي چې رجی تاسو دې ترخګرای مرسیال نه او په حقیقت کې تاسو دې ترخګرای مرسیال نو دا الزام تر اوسه پورې موجود دی موږ ته پته نشته چې دنه څه روان دي او اوس هم چې د امریکې حکومت کوم نمائنده راغلی و افغانستان ته او پاکستان ته نو اخباري بیاناتو نه موږ ته دا پته ولګېده چې هغوی همدا وویې چې رجي د حقانی نیټورک چې کوم د افغانستان حالاتو کې نن هم د تشدد تحریک یو اهم غړی دی حقانی نیٹ ورک مراکز سری دا پاکستان کے دی اور تقریباً یو عام یاشت بخ کے تن پا علاقہ کے یو ڈرون حملہ مشروع پا حقانی نیٹ ورک پاندے مدعا ویل کی گی کہ حکومت پاکستان تتاو ویل شل جرا تاکو منسرا بلکہ بین الاقوامی عالمی پیرا درے سرا وعدہ دا کرے وال چرا تبا دا چکم افغانستان کے مسلح داشتگرد اور مداخلتکار دی د دې خلاف په کاروایی کې او پټل کې د دوی موجودګي دا ښیي دا کاروایی ډېره مؤثره نه ده او ځکه موږ مجبور شو چې دا ډرون حمله وکړو
د پاکستان پر ریاست اوس هم د تور پوری کیږي چې په هیواد کې دننه د روڼ اند او جمهوری مبارزه کوونکو مخه نیسي او هغو ډلو ټپلو ته بیا نرمه ګوشه لري چې اسلام او وطن پرستی د خپلو ګټو لپاره کاروي د اسلام آباد د سیمه ایزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکی شاید الیاس خان وایي چې ریاست په وار وار له دې ډول تورونو انکار کړی دی.
ریاست باندې د پاکستان په دفاعي قوتونو باندې دغه توره لګوي، دغه الزام لګوي چې دا هم په دې کې مروس دي او هغه خپل د خارجه پالیسي ته دوام ورکولو لپاره د دې خلکو پاکستان هم امداد کوي. خو دا یو الزام دی او پاکستان حکومت په هر فورم باندې د دې الزام غندنه کړې ده.
په پاکستان کې د سختریزي او ترهګري د مخنیوي لپاره ریاستي ادارې جوړې شوی، خو بیا هم دا پدیده لمنځه نه ده وړل شوی او پر ضد یې کار روان دی. په پاکستان کې پر ریاست سربیره سختریزي ته په وده ورکولو کې نور عوامل هم شته. دا چې په دې هیواد کې سختریزي ته په وده ورکولو کې مذهبي ډلې یا ګوندونه څه ونډه لري، دا به د ټولنې او سختریزي پر راتلونکي خبرونه کې واوري. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې بشیر ګواخ یې جوړوي.
د سولې پر لور
د افغانستان دینی عالمانو په کابل کې د دسمبر په 28 نیټه تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته پر طالبانو د جګړې د ختمولو غږ وکړ. په همدې حال کې د دغه هیواد سولې علي شورا غړو بیلابیلو ولایتونو ته د سفرونو په کولو سره د سولې لپاره پراخه ملاتړ پیدا کولو کوښښ کړی دی. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر همدې موضوع غږیږو. زه بشیر ګواخ مو کوربه یم، هر کله راشئ. په کابل کې د وسوا دینی عالمانو تر غونډې مخکې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې دینی عالمانو د ترهګرۍ پر ضد خبرې وکړې. دوی وایي چې اسلام د امن دین دی او هیڅوک حق نه لري چې د چا ژوند واخلي، نو ځکه د طالبانو جګړه شرعي جواز نه لري. د عالمانو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان حکومت د سولې وړاندیز ومني او سیاسي روغې جوړې ته حاضر شي. د علماو په پریکړه لیک کې وویل شول
د افغانستان د خلکو د سولې ارمان ته په احترام دي، طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته لبیک وایي او هر ډول غوښتنې او تقاضاوې چې لري د خبرو په میز د ملت ته روښانه کړي. طالبان دې له خپلو لیکو ټول هغه عناصر وباسي چې له نړیوال ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او هیڅ ډول افغاني او اسلامي ارزښتونه نه پیژني.
د سولې پر لور
د کابل تر دې لوی غونډې مخکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دینی عالمانو د قومي مشرانو سره یو ځای داسې ډېرې غونډې وکړې چې مقصد یې روانې جګړې ته د حل لار راایستل وو. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر محمد اشرف غنی سیاسي چارو سلاکار ډاکټر اکرم خپلواک د غونډې برخوالو ته وویل چې د طالبانو سره ان بی له شرطه مذاکراتو کولو ته تیار دي. نوموړي همدارا زیات کړه ک طالبان د افغانستان په کمزه کې سیاسي دفتر غواړي، نو پر دغه هم غور کېدل شي.
د دې علماء ول دې ملي مشورتي کانفرنس نه زمون او علماء چې په ولایاتو کې وو او په پاکستان او ایران کې وو د ټلیفون لاره دی وی سره قطنامه شریک سول په دیاتور مراله کې او هغوی په دې باندې اطمینان راکړي چې هم له دې قطنامه نه ملاتړ کوي.
چپلا سکی بم دے بلشین وے بلشین وے دا تڑے زمم تکلی سڑے ندے سڑے ندے سڑے ندے چپلا سکی بم دے بلشین وے بلشین وے چپلا سکی بم دے بلشین وے بلشین وے
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. دینی عالمان وایي چې د جګړې مخنیوي لپاره ضروری ده چې ځوانان وسلوالو ډلو سره له ملګري کېدو وژغورل شي. د دې کار لپاره عالمان د خلکو د پوهاوي لپاره کار هم کوي او په جماعتونو کې د مذهب په رڼا کې پر دې مسله تقریرونه هم کوي. دوی وایي روانه جګړه اسلامي نه بلکې د سیاسي او مالی ګټو جنگ دی. بلخوا په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وسو عالمانو دغه غونډې په اخري ورځ وویل چې د سولې لپاره د کوخونو په ترڅ کې د هغوی هر خبره او شرط مني. نوموړی زیاته کړه که طالبان رښتیا هم خپل جګړه پر حق بولي نو د افغانانو د وژنې پر ځای دې له مناظرې او مذاکراتو کار واخلي او په سوله ییزه توګه دې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
هغه غوښتنم چې حکومت نه وکړي ځای مل په سر وست اوس هیله مې ده چې هغه غوښتنم چې طالبان کړی دي هغه یې ومني چې دلته ثابت است چې څوک نیت لري څوک اراده لري او څوک برنامه لري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. تر اوسه طالبانو د افغان حکومت د سولې مذاکراتو وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. دوی خپلې حملې روانې ساتلې دي. په همدې حال کې افغان پوځ هم خپلو عملیاتو ته زور ورکړی او هر ورځ د ګڼو وسلوالو د وژلو راپور ورکوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د مرکزی کمیټې یو غړی عبدالحکیم مجاهد وایي د دې جګړو سره سره بیا هم د سولې هیله لري. هغه وایي د طالبانو او چارواکو ترمنځ پیغامونه تللې راغلي دي خو تر اوسه دا اړیکې په لومړنۍ مرحله کې دي.
د افغانستان حکومت د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې دننه د افغانستان د ټولو پرګنو علماو سره د قومي مشرانو سره مدني ټولنو سره پاسپانتون استادانو سره او د میرمنو د ټولنو سره وسیع پیمانه باندې د سولې د کلتور دپاره د کلچر دپاره د پوهاوي دپاره خبرې اترې شروع کړې دي او د افغانستان ملت ټول په دې باندې اواز کوي چې اوس دې وخت را رسېدلی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات رامنځته شي. په رسمي او غیر رسمي ډګر کې د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مثبت پیغامونه تبادله شوي دي.
د سولې پر لور
د افغانستان په سر ښار کابل کې د وسو دینی عالمانو غونډه او د ترهګرۍ پر ضد یو دریز په داسې وخت کې راغلی چې د هیواد کې د طالبانو ترڅنګ داعش وسوله ډله هم فعاله ده. دې ډلې یو وخت د ریډیو له لارې ځوانان لومړی سخت دریزه او بیا د ځان سره ملګري کول. همدا وجه ده چې دینی عالمان وایي دغلته د سولې لپاره عامه پوهاوی باید زیات شي. په دې اړه مو په ننګرهار کې د حج او اوقافو رئیس مولانا عبدالظاهر حقانی سره خبرې کړي. هغه وایي چې دینی عالمان که څه هم د فشارونو سره مخ دي خو بیا یې هم د سخت دریځۍ خلاف او سولې لپاره غږ پورته کړی دی. د هغه په وینا دوی طالبانو ته د مختلفو پیغامونو په لیږلو سره ویلي چې وسلې کېږدي او د سولې لار خپله کړي. له مولوي حقانی څخه مو په لومړي سر کې وپوښتل چې آیا په افغانستان کې روانه جګړه شرعي جواز لري؟
ډېر مصادر او ماخذونه داسې شته چې په ډېر صراحت نه دي او د افغانستان ولس مسلمان ولس د جګړه د دې په خلاف دا مشهد نه دي. دا موږ خو له مخکې نه غږ کړی دا فساد ده، دا جګړه نه ده، دا جهاد نه ده، دا فساد ده، دا جګړه نه بلکې قتال او جنگ ده. او په دې کې متعارضه ډله چې هغه ابتدا د قتال کوي او هغه تعرض کوي او افغانستان اردو پولیس دا ولس دفاع په حالت کې ده، بم او استحال بل خوا راځي او د فخور عالم باندې تعرض کېدل چې ځانو ته شهیدان وایي. نو دا یقینا مونږ دوی ته هم پیغامونه هم لېږلي دي او مونږ ورته تاسو یو یوریا فیخي یو عالم وینا ثابت کی سے مسلمان قتل جائز مسلمان قتل تا جہاد یل چ مسلمان و نہ جہاد
او غنی سے دی وقت کی لگتا سو وای چ تا سود زین دا سے دی تا پیغامون مسول دی د علماء رول څنګه کول شي چې د خپل ممبرونو د جماعتون د لارې خلک په دې مسله پوي کی
مون یقین لرو چې علماء باندې خلک اعتماد کوي علماء د خلکو مرجع ده په طریقې دا چې دا چې کېدل شي چې د علماء د پاره د اجتماع غانې او غونډې دایري شي هغه مسارف چې جنگ باندې کیږي هغه دې اړخ باندې وشي د علماء او غږ دا د ولس غږ دا او دا غږ یقینا تاثیر لري مونږ په دې یقین لرو او تجربو مو افغانستان کې ثابته کړه چې علما او فتوا باندې همیشه خلک پورته شوي دي او قرباني ورکړي دي
تاسو چې کوم دا خبره کوي دا د علما او خبره کوي دي کې ولی ډیر علما تر اوسه پر د تردید ښکار دي دوی واضح خبر نه کوي د دوی ژوند ته څه مسلې پیښې کیږي
واقعیت دا ده چې علما اوس په خاطی اکثریت باندې په دې ولال دي او موږ سره په غونډه کې او جلسو کې شرکت کوي او زموږ تایید کوي دا چې پورته کړی ده نو دا د دې معنی ده چې علما او ته یو سالم قیادت اول او د دې انسجام او د دې لپاره برنامې اکثریت هغه د دې د ژوند مسؤلیت نشته خطر زیات ده ولسوالۍ کې خصوصا طبیبانو ته علما او ته ډېر علما شعارت ورسېدل او هغې په محراب او منبر کې ورته بم کېښود داسې حالت ده چې علما او سره نه محافظت کوم داسې کانا شته ده خو علما موږ سره ولاړ دي ځینې علما به داسې هم وي چې په بل طرف به هم ولاړ وي مونږ په هغوی هم غږ کړی څومره معلومات مونږ ته دي او د دې رابطې شوي دي هغوی هم د دې حالاتو نه نور ډېر زیات پتنګ دي او غواړي چې خپل وطن ته راشي په سوله کې ژوند وکړي خپل وطن کې تدریس وکړي او د همسایه ملک هغه مدرسې خالي کړي په داسې ملک کې پراته دي داسې حالتونه دي چې څه ونه لیدلی شي لکه کوایي خو هلته وژلی کېږي او عمر د په هغې ملک کې ډېر علما زمونږ په زندانونو کې په شهادت ورسېدل
د سولې پر لور
اوریدونکو هم دې سره د سولې پر لور خبرونه وخت پې ته رسیږي تر بلې هفته در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
راشد رحمت باران هار غسته و دې راشد رحمت باران راشد رحمت بار ہار ہستے راشد رحمت بار ہار ہستے راشد رحمت بارانا ہار ہستے راشد رحمت بارانا ہار ہستے اوڑے
کیږي.